السلام علیکم په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې وی بلې پښتو خبرونه ته خراغلې زو امید زین مالک د ایران زمیو رسنوی افغانستان ته تیر یو میاشت کې ځباندې شپېته زره بیا اسناد افغانانو د اخراج خبر ورکړی دی. د ایران برنامه خبری آژانس د خراسان رضوی ولایت د سرحدي قومندان سردار مجید شجاع له قبل پرون راپور ورکړی چې ویلی دی د ایران پوځیانو په یو میاشت کې شپېته زره او درې سوه اتیا بیا اسناد افغانان نیولي او د دوغارون سرحدي دروازې له لارې افغانستان ته سپارلي دي. ایرانی چارواکو په روسیو کې د بیا اسناد کډوالو چې ډېره برخه افغانان دي په وړاندې یو لړ اقدامات کړي. د خراسان رضوی ولایت امنیتي چارواکو ویلي په ایران کې چې هر څوک اوسیږي باید د استوګنې قانوني اسناد ولري. د پاکستان هم د بیا اسناد افغانانو ډله ییز اخراج روان دی. افغان لوبډلې تیره شپه په شل اوریزه نړیواله سیالۍ کې متحده عربي اماراتو ته د دوه اویا منډو په توپیر ماتې ورکړه. افغان لوبډلې د دوه سوه څلورو منډو هدف ټاکلی و. اماراتو یې په ځواب کې د څلورو لوبغاړو په سوځېدو یو سل یو دېرش منډې وکړې. د کرکټ بورډ وایان سید نسیم سادات له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
په ټاکل شویو شل اورونو کې د اماراتو لوبغاړو صرف یو سل یو دېرش منډې وکړې. هماغه و چې افغان اتلانو دغه لوبه د دوه اویا منډو په تفاوت باندې وګټله. افغان اتلان به د دغې لوبلړۍ دویمه لوبه د ډسمبر په یو دېرشمه بیا هم په شارجه کې د سیالي لوبډلې په وړاندې ترسره کوي.
دا یې نړیوالو شل اوریزو سیالیو لومړنۍ سلیزا والوبډل مشر ابراهیم زدران په نه پنځوس منډو اوټ شو. عظمت الله او مرزی په نولس او محمد نبی په څلور منډو ناټ اوټ پاتې شول. راپورونه وایي د ازربایجان حکومت غواړي چې په نوي میلادي کال کې په افغانستان کې خپل سفارت بیا ته پرانیزي. د رپورټ په نوم خبري اژانس د ازربایجان د بهرنیو چارو وزارت په وینا راپور ورکړی چې دا سفارت به ډیجیټل پرانیستل شي خو د دقیق وخت په اړه یې څه نه دی ویلي. په همدې حال کې د قزاقستان د بهرنیو چارو د وزارت وایان ابیک سمدیاروف پرون وویل چې د دوی امنیت شورا پریکړه کړې ده چې په کابل کې واکمن طالبان له تروریستي لیسټه وباسي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا مشر ویل کرل تورک پرون جمعه په اوکراین کې د روسیې د تازه حملو څخه وغندله. تورک له مسکو غوښتنه وکړه چې دغه حملې سمدلاسه کمی کړي. هغه پر اوکراین د روسیې د میزایل او بي پيلوټ الوتکو تنظیم شوی حملو لامل ویلي چې ټکانې خوړل دي. ویل کرل تورک له روسیې غوښتنه کړې چې دا پراخ حملې بندي کړي او د جګړې په تړاو د نړیوالو قوانینو ټول نورمونه رعایت کړي. په دې حملو کې د لږ تر لږه اتلسو کسانو د وژل کېدو او تر سلو زیاتو نورو ټپ کېدو خبر ورکړل شوی. د ترکیه امنیتي ځواکونه وايي دوه دېرش مشکوک کسان له داعش ډلې سره د ارتباط په شک نیولې دي. مخکې دا شمیر نه ویش خودل شوی او د ترکیې یوې امنیتي سرچینې پرون جمعه د فرانسې خبري اژانس ویلي دغه مشکوک کسانو په پام کې لرل چې پر کلیساو يهودانو پر عبادت ځایونو او د عراق پر سفارت حملې وکړي. ویل شوي چې په نور شویو کسانو کې درې تنه د داعش افراطي ډلې مهم غړي دي. او د جنوبی کوریا د دفاع وزیر وایي د شمالي کوریا په امدا اټومي تاسیساتو کې به یو نوی ریکټور احتمالا تر روان اوړي پورې بشپړ شي. دغه څرګندونې داسې وخت کې چې د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي ادارې تیرونۍ دا د اندېښنې وړ موضوع بللې وه. د جنوبي کوریا د دفاع وزیر شین ون سیک یو کانفرنس ته ویلي د شمالي کوریا د نوی ریکټور ظاهرا د ازمویل کېدو په پړاو کې د احتمال شته چې تر اوړي پورې بشپړ فعالیت ولري. ترنو اوریدونکو د دې خبرونه لوي برخه د ازادي رادیو دوه نور اونیزو پروګرامونو انیمه نړۍ او درسي ساعت ته جلا شوی خلاغه وړاندې څورا پورنه واوري. د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې پرونی وار بیا د طالبانو پر محدودونکو اقداماتو انتقادونه وشول. د امنیت شورا په پرونی غونډه کې د امریکا د متحده ایالاتو دایمي استازي وویل دا د اندېښنې وړ ده چې طالبان لا هم د ټولګډونه حکومت جوړولو ته لیوالتیا نه لري. د متحده عربي اماراتو دایمي استازي بیا وویل پر خوځو او نجونو د طالبانو محدودیتونه د منلو وړ نه دي. امنیت شورا تیره شپه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي همغږي کوونکي فریدون سینوریلی اوغلو د بې پرې ارزونې په اړه د یو پریکړه لیک مسودې ته هم مثبت رایه ورکړه.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا تیره شپه د افغانستان په اړه د بې پرې ارزونې په باب د پریکړه لیک مسوده چې د جاپان او متحده عرب اماراتو لخوا وړاندې شوې وه په غوڅ اکثریت تصویب کړه. له دې سره د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي همغږي کوونکي فریدون سینیرلی اوغلو د بې پرې ارزونې وړاندیزونه تایید شول. تر رای ورکولو وروسته په ملګرو ملتونو کې د متحده عرب اماراتو دایمي استازي د طالبانو لخوا پر شوزو او نجونو لګول سوي محدودیتونه د اندېښنې وړ وبلل. لانا زکی نصیب وویل په افغانستان کې ګڼ افغانان نن سبا له پراخېدونکې لوږې او بېوزلۍ کړېږي.
افغانان د خپل لمړنۍ ارتي او لکه خوړو سرپنا روغتي چارنې تعلیم او غوړ ژوند لپاره مبارزه کوي د خنیت له مخې بشري مرستې چې هغه هم دوامدار نه دي هغه څه دي چې د بشپړ سقوط مخې نیولې ده پریکړه هم ده نن د دغه ټولو ستونزو د حل لپاره یو نه خوي مو خیر افغانستان د مسیر د بدلون لپاره ورستای فرصت ولرو چې د زمونږ ټولو ته جوړجاړي غوښتنه کوي
په ملګری ملتونو کې د متحده عرب اماراتو دایمي استازي زیاته کړه دغه پریکړه لیک چې مساوده تصویب سو د افغانستان په اړه د یو اصولي او عملی نړیوال چلن لپاره لار پرانیزي د پریکړه لیک مساوده ته دیارلس مثبت او دروسی او چین لخوا سپینی یا ممتنی رائے وکړول سوی د ملګری ملتونو سرمنشي انټونی ګوترش په 13 اپریل میاشت کې د افغانستان لپاره د ملګری ملتونو د ځنګړي همژغي کونکو په توګه د ترکیه د ډیپلوماټ فرایدون سینیرلی اوغلو د ګمارولو خبر ورکړ سینیرلی اوغلو ته دند وسپارل سو چې د افغانستان د وضعیت په باب خپل بې پرې ارزونه برابر کړي چې د دې راپور برابرولو څو میاشتې وخت ونیو او بیا امنیت شورا ته وړاندې سو دغه مساوده ته پرون تر رای اچونې وروسته په ملګری ملتونو کې د امریکا د متحده ایالاتونو دایمي استازي لیندا توماس ګرینفیلد وویل
This resolution sends a clear message to the Taliban to the
Afghan people. دا پریکړه لیک طالبانو افغانانو او نړۍ ته یو روښانه پیغام ورکوي دا چوتوي چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د هغه بهیر ملاتړ کوي چې په مرسته افغانستان د خپلو نړیوالو تعهداتو پر ځای کولو سره په نړیواله ټولنه کې مدغم شي دغه پریکړه لیک دغه راز له افغانانو د ملګرو ملتونو روان ملاتړ ښیي د بې پرې ارزونې نتیجو د پرتو ستونزو د حل لپاره څرګندې لارښوونې کړې دي موږ د ښځو او نجونو په وړاندې د طالبانو ځپونکو فرمانونو او د ټولګډونو حکومت تشکیل ته د دوی پر نه لیوالتیا اندېښنه لرو دغه پریکړه د افغانستان ټولنې ته سخت زیانونه اړوي او د نړیوالې ټولنې سره د اړیکو عادي کولو
په ملګری ملتونو کې د امریکا د متحده ایالاتونو دایمي استازي وویل د افغانستان لپاره د ملګری ملتونو د ځنګړي همژغي کونکي فرایدون سینیرلی اوغلو د بې پرې ارزونې ملاتړ کوي چې اکثرو افغانانو د طالبانو پر اقداماتو پکې اندېښنه ښودلې ده په دغه ارزونه کې ویل سوي چې په افغانستان کې اوسنۍ وضعیت په مشخص ډول ښځې اغېزمنوي چې له زده کړو او کارونو راګرځول سوي او ډول ډول نور محدودیتونه ورباندې لګول سوي دي طالبان چې وایي د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو او نجونو حقونه ورکوي په تیرو څه کم دوه نیمو کلونو کې پر افغانستان د ولکې له بیا ټینګولو وروسته نجونو ته تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه نه ده ورکړې او څه باندې یو کال کېږي چې په پوهنتونونو کې د ښځو او نجونو تحصیل هم منع کړی دی ښځې عمومي حمامونو تفریحي پارکونو ته نسي تلای او له محرم پرته اوږده سفرونه هم نسي کولی او په ورستی مورد کې طالبانو د شوزو سنگر ځایونه هم وټړل
ازادي رادیو پر لاندو چپو
د کیلو هرتز په حساب پر لاندو چپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400 اټیا
2000 اویا
15000 نوي
او 1900 اټیا کیلو هرتز اوریدلای شي
کابل په مکریانو کې مېشه او شمیر اوسیدونکو شکایت لري چې پروان ساړی جمع کې طالبان اند بخاریو کې خودو تنه پرېږدي دوی په خبره د کورونو مرکز ګرمۍ ډیر وخت کېږي چې کار نه کوي تفصیل دی راپور کې واوري
خپ سم راکبات چې کله دغه غزوه کسانی خبر شو مسولین راغلل وکیل د پرلاک او ځی کسان ډیر پات حال ونه خلودو اخترونه ورک چې دوباره دا کارونه کوي
د کابل د لمړی مکریانو اوسیدونکو وګي یامل ازادي وروته ویل چې په څلیرش ساعته کې اواز 2 ساعته بریښنا لري غاز قیمته شوی مرکز ګرمۍ د جمهوریت له وخت څخه خرابې دي د لارګیو یا سکرو بخاري ایښودلو ته د طالبانو حکومت د حفظ او مراقبت د ریاست کسان نه پریږدي اوس دوی حیران دي چې سګنای ژمې څنګه تیر کړي نو موړې زیاتوي
په دې گاون کې چې دوی بخاري ایښود خپل مریض مور د پاره او د ماشومان د پاره هغه زم راکبات چې کله د غزوه کسانی خبر شو دوی دی ولید مسولین راغلل وکیل د پرلاک او ځی کسان ډیر پات حال ونه خلودو اخترونه ورک چې دوباره دا کارونه کوي خلک څه وکي خلک هیڅ چاره نه لري سکال جمعې د پاره نه غاز ارزان د چغنه استفاده وکي جمعې سخت روان دي
د چلورما مکریانو اوسیدونکو جمال هم ورته شکایت لري د ادا کوي چې طالبان مالیه د صفوی پیسې د هر څه په زور ټولوي خو په بدل کې خلکو ته خدمات نه وړاندې کوي
حکومت سیدا اوس فعلاً ډولول کې دا دیک نه ده چې مثلا خدمت ارزښت صفائی منظمه توګه باندې دوی په وخت باندې اخلي مقابل کې هغه خدمات نه ارزښت کوي چې مثلا دوی باید مرکز ګرمیانه فعال کی حتی موږ دې ته نه بریدي چې خپل شخصي بخاري ولګو مګرانه کې ډېر ژوند سخت ده چې برق درته نه وي بخاري درته پرې نه دي مرکز ګرمي هم فعال نه وي دوی صرف ډېر تاکید په دې باندې کوي چې څنګه ټیکسونه اوچت کی جمهوریت د وخت ټیکسونه هم
د دریمو مکرویانو اوسیدونکو مرینا بیا وایي چې دوی هم سکال د طالبانو لویری بخاری نه دی خې هغه ازادي رو دته ویل چې په پلاستیکی بوشکو کې جوش شوی او به چوي به په کمپال کې ځان سره کړي
او به جوش کو به په بوشکا کې اچو او په هولندې ګرو کمپال لا پرستان دا رقم شاین په باندې اچو چې به هم تاو دی او په زمي خوخه لې نو لاسونه به تاو د کوپ کې ولا وای سو نو مخ شړای نه سي پټای سي دا په زم تاو د سي اصلا بایس نه ناروغي سي ګرځي نو په ځنه کې کله چې انسان په ځای خسي یخ تنفس واخلي طبعا سي هغه مرزي
د کابل په ماکرویانونو کې د بلاکونو یو شمیر وکیلان هم د ستونزي تاییدوي د لومړی ماکرویانو د یو بلاک وکیل چې نه وړی نومې پر راپور کې یاد شي وای لایوی خو بیکاری او بی وزلی خلک پتن کړي بلې د دې ژمي په سړه هوا کې د طالبان حکومت بخاری کې خودلو ته نپریکتي
څنګه به سي هغه څنګه سي راخو مشکل ده خلکو د دوستي له قامت دي ګوزم په ماته ده خلکو سات خو ډېر خراب وره خو څوک سره څه ده نو دا مشکل سانه نه موش نه کوټه مرخه دي مشکل نه کارم نه کوټه هم دلته
موږ د شکایتونو د طالبانو د حکومت د مراقبت د ریاست د مرکز ګرمۍ او عامر انجینر محمد انور سره شریک کړل خو نو موري زموږ پوښتنې ځواب نه کړي په کابل کې د ماکرویانونو د اوسیدونکو د شکایتونو داسې محل دی چې د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي ادارې څخه مدوراندې په خپل ایکس شبکه ولیکل د ژمي پراتاک سره د خارګوټو او د دنګ ودانیو خاوندان مسولیت لري د تودولو سیستمونه برقی یا گازی کری د غیداری لیکلی وو چې د کابل ښار د هوا د ککړتیا د مخنیوي لپاره په ګڼ میشتو سیمو دنګ ودانیو او ښارګوټو کې د خبرتیا لپاره څه باندې 2000 اطلاعیه خبرې کړې دي مخکې د کابل ښار یو شمیر اوسیدونکو د هوا د ککړتیا له امله ازادي راډیو ته شکایتونه کړي وو د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ وجی صندوق یونیسف ویلي د سپتمبر له درېمې اونۍ رئیس د افغانستان په څلور دېرش ولایتو کې شدیده تنفسي ناروغي خورا او مخ په ډیره دوده چې د دغه ادارې له قوله خای لامل جمعوي
له شخړو
له اعتراضونو
له بازارونو
له لوبغالو
له نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
د اسرایل دفاعي ځواکونه وايي د غزي تړانګي د جنوبي خار خان یونس په شاوخوا کې عملیات لا پر اخوي په دې عملیاتو کې د مرګ ژوبلي زیاتې دوه غنو هیوادونو او سازمانونو اندېښنې پارولې بل خو اسرایل وايي په غزه کې د خپل عملیات پر مهال ګڼ ترهګر وژلې دي تفصیل په دې راپور کې
د اسرایلو دفاعي ځواکونه وايي قطعات د غزي تړانګي د جنوبي خار خان یونس په شاوخوا کې خپل پوځي عملیات پر اخوي د غیز واکونو پرون جمعه په یک شبکې په خوانی ټوټر کې د خبر ورکړې خوندور تفصيلات نه دی ورکړي د اسرایلو د دفاعي ځواکونو په وینا د دوی پوزیانو په هوایي حمله د نخوښتونکو او ټانکونو په دزو کې ګڼه ترورستان ختم کړی دی د جرمني خبري اژانس په لیکنه ګومان کوي چې د حماس افراطي ډلې رهبران به په خان یونس کې پټوي چې د اسرایلو دفاعي ځواکونو په کې خپل پوزي عملیات متمرکز کړي دي د امریکا متحده ایالاتونو او اروپای ټولنه د حماس افراطی ډله یو تروریستي سازمان ګڼي اسرائیل د حماس ډلې د ختمولو ژمنه کړې ده په غزه کې د جګړه ورسره له هغه پیل شو چې نوموړی د حماس افراطی ډلې د اکتوبر میاشتې پرومه پر اسرائیل په حمله سره 1200 کسان ووژل او 240 نور یې رغمل کړل د حماس افراطی ډلې تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت د اسرائیلو په تازه حمله کې اوازې پرون د 240 کسانو د وژل کېدو خبر ورکړی دی دغه وزارت پرون جمعه ویلي چې 312 نور فلسطینیان په دغه حمله کې ټپین شوې دي د غزې روغتیا وزارت وایي په ټوله کې په غزې ترنګ کې د وژل شو کسانو شمیر 0.1500 ته زیات شوی هغه رقم چې خپلواکو سرچینو ته هیڅ کړی نه دی خو ملګر ملتونو او نړیوالو څارونکو بنسټونو ویلي چې د غزې روغتیا وزارت مخکینی شمیري کراوي دغه جګړه چې څه کم دولس اونۍ کېږي د فلسطینانو د کلابند شوی قلمرو د ویجاړې سبب شوې ده.
ډیر مننه چې تر لمګړې را سره وي او سم لژمنې سره سم نیمه نړۍ او پسې درس سات خبرونه او اوري خو وخت
درندوستانو سلامونه می ومنی. د تاسو په نظر ولې په یو شمیر کورنیو کې خور او لور ته د یغوی حق د پلار نیکه په میراث کې نه ورکول کیږي؟
یو ورور چې خور ته حق ورکوي د ځان ننګنی چې وګت خور هغه لمنه حق واخیست د دې ننګه یم چې خور لمنه حق واخلي خپل حق بیلوي په داسې حال کې چې حق د الله پاک نوم ده.
دا کار له انساني او شري اړخ څخه څنګه دی؟
خور او خزه او لور او په مجموع کې د اوناسه طبقه ته میراث الله جل جلاله له ټولو نه مخکې دوی ته حق تعین کړی دی.
نن امدا موضوع چېرو ملتیا موکړي قدر منورتن کو خای تاسو هم لیدلی وی چې په یو شمیر سیمو کې کله چې خور یا لور د مجبوریت لمخې له پلار نیکس خپات میراث کې حق وغوړي بیا پلار غنې لاغي سره په عامه خبره مړی ژوندۍ بس کړي. د دینی عالمانو په خبره د پلار په شتمنۍ کې د ورور یوه برخه او د خور نیمه برخه حق زکوي چې خور نیمه برخه نور د میړه له کورس هم اخیستلی شي. په نتیجه کې د نارینه او ښځینه برخه مساوي راځي. یو میرمن چې نغواړي نومې په خپرونه کې یاد کړو وایي په دې وروستیو کې دا چې د طالبانو حکومت له دندې څخه لرې کړي ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخ ده. له همدې امله اړه ده چې له ورونو څخه د پلار په مال کې خپل حق بیل کړي. هغه وایي کله چې دا خبره ورونو ته یاد کړه هغو له خپل کور څخه وویستله.
په جمهوریت کې ما وظیفه درلودله، په یو دفتر کې مې کار کاوه. نو کله چې طالبان راغلل د ما د وظیفه لاسه لاړله، خو ښځې ته وظیفه تاسو ته معلومه استاد یې بندې کړې. د ما اقتصاد ډېر خراب ده، د ما بیا پدري ځمکې نه ډېرې زیاتې وې. زه لاړم خپلو ورونو ته، ما ویل که د ځمکو کې ماته لږ حق راکړې خپل ته ژوند پیرا جوړ کړم نو ډېر بد رویه راته وکړه. که نو حق اخلي نو موږ سره نور رفت آمد مه کوه، نو د موږ کور ته نور مه راځه. نو د ما د مور و د ما ورونو کاره غیل لپاره خو منس کولی شي رفت آمد بند کړم. نو لاقه تېره سوم اوس هم کله کله مور دیدم دا زما که نه دا حق شریعت کې ده، دا حق الله خویندو ته ورکړی په پادري ځمکو کې پادري کورونو کې.
د کابل اوسنکی مریم هم وایي چې دا د ډیرای داسې کورنیو شاید ده چې خور او لور ته د پلار نیکه په مال کې حق نه ورکوي، حال دا چې هغوی به حد مجبور هم وي.
ستونزه واقعا په افغانستان کې ډیر زیات لوی ده او په هر خوا کې لیدل کېږي. پیمانه پیمانه باندې یو ورور چې خور ته حق ورکوي د ځان تننګ غني چې وګت خور اغله لمنه حق واخیسته د بیننګ یم چې خور لمنه حق واړي خپل حق بیلوي په داسې حال کې چې حق د الله پاک نوم ده او له حق نه انکار کول د کبیره ګناه کې راځي ځکه چې موږ له حق نه انکار وکړو موږ د الله پاک لغه حق نوم نه شي هغه په ار مسلمان باندې پغه باندې ایمان راوړل او پغه باندې باور کول او فرض دي لکه چې یو څوک کریږي خو فکر کوي چې دا کبیره ګناه ده چې په دغه اړخ باندې خیر دی باندې مولوی صاحبان ډیر کولی شي په جمعتونو کې خبرې وکوي په نورو داسې مراسمو کې چې غلطه ختمون واوسیږي د خلکو تجمعات وي کې ښځې د نر په حقوقو باندې همداسې د راز په حقوقو باندې خبرې وکوي په متناسب په افغانستان کې د ښځو په حقوقو باندې که هغه د هغې د میراث حق ده که هغه د مهر حق ده که چیرې هغه د یوې مېرمنې د خاوه په جایداد یاکې د هغې د حقه باندې هیڅوک هم په لغه باندې خبرې نه کوي او نو که چیرې باقي مسلمان یو څوک ځان ته وایي بد خور حق ورکړي او حق واخیستل شي حق د دې لپاره ده چې هم ورکول شي اخیستل شي دې وطنه نه ده چې ګواکې هغه د ورور لپاره بېنګي اوسي بلکې د دې لپاره ده چې خور هم د ورور په شان یو او هغه له ستونزو سره مخ کېدی شي هغه ته اقتصادي مرات پیدا کېدلی شي نو په دې اساس باندې که چېرې هغې ته د حق ورکول کېږي دا به حق په واسه باندې میراث کم اوسي یا زیات اوسي هر اقل تر یو حده پورې خو هغه د هغې د ژوند اقتصادي مشکلات یې ورباندې حل کېدی.
افغان لیکوال وګه یمیل هم ورته خبرې کوي د نوموړي په خبره کله خو به خو واده شوی جلی ته د میړه کورنۍ وای چې ورش حق دی دی وای خله لبل پلاوی ورونه په مال او جایداد کې برخه نه ورکوي بیا نو امدا خځې وی چې په څو لارو کې حیرانی وي
خو چې د شتمن وو دارایي وزمک د شان د لوده ته باور وکړي چې دا جلکی چې کله خپل ورور ته پلار دی خو فاتیو نو دی ویل چې دا زمون حق هم که تاسو تقسیمات کوي زما حق به چیر دی نو هماغه چې یو بل ته یې وکتل او بل اخره ورو ورو دا جنجالونه دومره شو چې خپل مناسبات د خور سره هغه خور چې څومره نازولی وه او دوی ورته احترام درلودو د دوی ښځې وو هغه یې چې مشوره وکړه چې نه باید دوی واخلي ځکه ژوند دي ښه دی ما چې که ښه دی که بد دی که هر څه دی خو دا خو حقی دی یعنی هغه میراث چې د پلار دوی ته رسیږي که په هر اندازه یي که نه هغه خو تعین شوی دی چې د دې میراث په څه وجه نیمایي دی هماغه څوک ورته نه ورکوي هماغه د تر اوسه پورې هغه د چا خبره وي کاشکې مې یاده وو خو دې خوا ته ویلې میړه مې دوی وایي چې ولې حق دی وانشتې هغې خوا نه چې ما یاده کړه ویلې دغسې شو نو دا ډېره سخته ده واقعا دې چې تعلیم یافته کورنۍ ډېر با رسوخه کورنۍ رسېدلې د شتمن کورنۍ وو د دې حالت ډېر زیات د اندېښنې وړ وو په دې سویه چې بالاخره په تلیفون کې په ګنځلو په جنګونو په دې شیانو تمام شو څنګه شاعران پاتې شم خی دا نور خلک چې اوس خپل شعور او آګاهي ته چې په دې عقله رسېږي هغوی به څه وکړي دې د غاسیه او برخورد کې یو د پیسې دونه غي چې دونه شتمن او دې نو غړي هغه حق ورته ورکړي دا هم پیغور غني دا هم شرم غني دا هم د بدی غني چې دا ولې د سیو کې دا خو همیشه د نارینه وي میراث خو همیشه د دوی وي نه دا چې واده وکړو بیا غره شي او حق وغواړي نو دا خبرې په دې وطن کې جاری دي دا خبرې شته دي د دې لپاره کار لازم دی د دې لپاره ډېر زیات څه یو ورځ دوه ورځ کافي نه دی سیستماتیک د دې لپاره باید کار وشي مدني ټولنې رسنۍ دغه بلای امامان دا ټول وظیفه لري چې په دې کې خلکو ته نصیحت وکړي ځکه دا خلک دي دا خبرې دي چې په دې باندې ورو ورو اخر به یو ځای ونیسي یو فیصدي ځای ونیسي دې حالت نه باید ووځي یعنی یو درد دی ځکه اوس عدلي او قضایي مراجع نشته چې یو ښځه ورته ودرېږي اوس وزارت زنان نشته اوس حقوق بشر نشته دا څه وکړي نو چا ته کښېني دا خو اوس دومره هم نشي کولی چې طالبان ته راووځي هغه خو یې نه غواړي چې ملاتړ یې نو سخته ده دوی یو د امید یو دروازه هم دوی ته پرانیستې نه ده ډاډ نه لري خو خپل ژوند کې همیشه د دوی تلفي کېږي او دوی زغمي.
خبره له حقوقي اړخه د خور او لور حق معلوم دی کې یو خور خپل برخه غواړي هم نه دی ورونو لخوا باید ورته بیل شي دا بیا د یغ خپل وخت دی چې اخلي کنه په دې اکل مول مدافع وکیل وارث خپل وخت سره مرکه کړي چې په ګډه سره اورو
د میراث خو لکه د قران نیمایي علم ده خدای پاک په قران کې د ټول موضوعات سرګند کړی دی د هر چا حق بیل کړه ده چې د خزه صبره حق ده د لور صبره حق ده او د میرمن صبره حق ده او همداسې د پلار مور د زمنو د ورونو د کاکاګانو نو په اول قدم کې خدای پاک نیمایي حق لور ته نسبت زوی ورکړی ده یعنی زوی ته دوه چنده د لور حق ورکول کېږي اسلام خو ځینې نور حقوق په سړیانو باندې ایښي دي چې د هغې له جملې نه کوی شو چې د واده مصارف د مهر مصارف د عیاشه او عباطه مصارف او د اولادونو مصارف د کورنۍ مصارف او که حتی چېرته کوم ځي کې نور کوم اضافي مصارف په جامعه کې راځي هغه تنها په نارینهو باندې دي اغانه خزینه هیڅ نوع مسؤلیت او مکلفیت د هغه په ورکولو کې نه لري حق یې نیم ورکړل شوی ده ولې هلته یو بل حق ورکړی ده په نوم د مهر چې د هغه اندازه او مقدار هم تعین شوی نه ده او بل خوانه د کور څه مصارف چې دي د ښځې په مربوط نه دي هغه ښځه مکلف نه ده چې هغه مصارف وکړي بلکې اسلام ویلي دي چې د هغه مصارف بالغ واده هغه په میړه باندې دي او مخکې له واده هغه په پلار مور باندې دي نو په دغه اساس باندې ځینې بخش کې د نارینه حقوق نسبت له ښځو نه په میراث کې زیات دی په نورو مواردو کې کدا جمع کې اسلام ډېر زیات حقوق ښځو ته ورکړی ده
بله که دا خبر داسې واضح کړو چې مثلا یو ښځه که نیم حق د پلار له کوره اخلي نیم حق بیا د خسر په کور کې وي نو بیا هم که دا سره جمع کړو برابرېږي که دا موضوع داسې لږ واضح کړو
لکه څنګه چې تاسو وویلې که چېرته موږ یو حق چې د پلار له کوره اخلي یو حق د میړه له کور نه اخلي دا سره یو ځای کړو او دا د ژوند مصارف د زندګي د مریضي د ده خوراک د ده پوشاک د ده سرپناه دا ټول سره یو ځای کړي نو دې کې شک نشته چې دوی حقوق له نارینهو څخه زیاتېږي
بله په اوس وخت کې چې اکثره میرمنې له دندو څخه ګوښه سوي دي دوی په کور د اقتصادي مشکلات ډیر زیات دي په دغسې وخت کې هم یو شمېر کورنۍ خپلې خور لور ته چې هغه واده سوي د هغې خپل حق نه ورکوي په دې عقل تاسو څه وایي څومره د دې په اساسي حقونو باندې سترګې پټول دي
متاسفانه په افغانستان کې دا ډېر یو ناوړه دود ده رواج ده چې خور لور ته حق ورکول یو نو ذات عیب او نن بولی حال دا چې په قرآن کریم کې واضح حق ذکر شوی ده ته نفر د زوال فروزو هغه ښځینه دي نو مختلف عوامل لري چې ولې په افغانستان کې د ځینې پلارونه یا ځینې ورونه دې ته خپل غاړه نه ږدي چې د ښځو حق ورکړي که دا حق نه ورکوي نو بدون له شکه چې ظلم کړی ده او د خدای پاک له عوامرو سره هغه نه قبلوي او ځان په ټکر کې راوستی ده او کوم مال چې هغه د مور یا د خور یا د لور حق اوسي هغه نه ورکوي نو په واضح شکل باندې دوی ظلم کوي او دوی هغه کوم مال چې د هغه مال ځان ته د خپل په لاس باندې حراموي
بله دا ډول نارینه او ته به څه ویل ولري تاسو چې په سترګو باندې ویني چې یا خورې لورې احتیاج لري دغه وخت ده چې باید مرسته ورسره وسي حق یې ورکړل سي پرته له حق نه نور مالک مرسته ورسره وسي مګر دوی نه کوي حال دا چې ویني په سترګو تاسو به داسې ډول کسانو ته څه وایې
دا ډول کسانو ته ډیره ښه لاره ده تاسو د رسالول طریقه ده ملای مومان له طریقه او زین نور کم مشران چې دي چې اوی په عامه پوهاوی کې وانډ لري باید پوشي یو زین هغه دا دي چې دغه کوم نارینه چې دي د لور یا د مور یا د خور حق نه ورکوي هغوی ډېر واضح شکل باندې له قرآن نه آګاهي نه لري له مدني حقوقو نه آګاهي نه لري نو اول باید هغوی ته آګاهي ورکړل شي چې دغه ستا د مور او پلار اولاد ده څه رقم چې تا ته حق ورکړل شوی ده عین شکل حق په قرآن کې دوته ورکړل شوی ده دا خو اسلامي نظر شو د اسلامي له اړخ نه شو ولی بېرته د انساني له اړخ نه که چېرې ته غواړه چې د پلار د ژوندونې کې یا بال ژوندونې چې ته مړ اوسي دغه ارواح یعنی خاله وو وسی نو دغه اولاد سره نیک سلوک وکي او هغه نیک سلوک کې کېدای شي چې نور زمې اقتصادي همکاریان ووسی او کوم حق چې ورته خدای پاک ورکړی ده هغه ورته په هماغه وخت او زمان کې ورته تسلیم کړی او همچنان د پلارو او اولادو سره دغه پالنه دغه پښتنه دغه په مشکلاتو کې رسیدګي دا موږ ته یو شرعي او اخلاقي وجیبه ده چې باید هر نارینه دا کار وکړي ځکه ښځینه جوړښت داسې جوړ شوی ده چې هغه همیشه باید د هغه سره په مهربانۍ باندې رفتار وشي هغه سره د هغه لاس نیوی وشي نو د هغه حمایت وشي خو که چېرته کوم خلکې د پلار او اولاد سره که هغه نارینه اوسي او که ښځینه اوسي سم سلوک ونه کړي نو بدون شکه چې دوی ناروا کړې ده دوی صله رحمي نه لري
په اوس وخت کې چې په محاکمو کې میرمنې د پخوا په څیر زغار ده خپل عرض نسی کولی خپل حق نسی غوښتلی بیا نو دوی چې کله ډېرې زیاتې مجبوریږي د کلي سپینګیرو ته مراجعه کوي خلک په عامه خبره راټولوي چې خپل حق وغواړي دغلته تاسو خواندو ته څه لارښوونه لرئ دوی څه وکړي چې په عزت کې په ارامه بدون له دې نه چې جارو جنجال جوړ سي خپل حق ترلاسه کړي
توصیه همدغه ورونو ته ده او همدغه هغه خلکې چې د خورګانو او د لورګانو حقونه د خپل په ولکه کې نیولي دي نو اول زما خواهش دا ده چې باید دوی خپله سر د خپل په دیوان کې کټه کړي او دا اولادونه د مور د پلار اولادونه دي د هغوی په حق ورکولو کې نه شرم شته بلکې دا یو وجیبه ده دا باید دوی په خپله باندې ادا کړي که چېرته نه ادا کوي نو اوس په شرعي نظام کې محاکم د ټولو په مخ واز ده په ګوټ ګوټ د افغانستان کې محاکم فعاله دي فعالیت کوي هر میرمن یا خور کولی شي چې مراجعه وکړي خو له متاسفانه په افغاني ټولنه کې تلل محکمې ته یو رقم ځان ته ننګ او عار بولي نو لازمه ده چې دا کوم خلکې چې دا متنفذین دي سپینګیري دي اول خو دوی خپله دومره ډېر هغه نه لري اعتقاد په دې خبره نه لري چې موږ باید خور ته لور ته حق ورکړو نو دا میرمنې بېشارګانې چې کچېرته هغه متنفذینو ته ورځي هغوی خپله ناقضین دي د دغه بخش یعنې هغوی همغه سپینګیري مشران دي اول هغوی خپله دا حق نه دی ورکړی د خپل خور ته د خپل لور ته نو هغوی د بل چا د حق ترلاسه کولو کې دومره هم ځان هغه نه ګڼي چې مسؤول وګڼي تر څو د هغه ورور سره یا پلار سره یا نورو اقاربو سره مخاوند سره یې خبرې وکړي تر څو د هغه حق ورکړي شي
په آخر کې که بیا په دې باندې خبرې وکړو چې د ورور او پلار په مال کې په میراث کې خوندې حق لري که څه هم تاسو د خبرونې په پایل کې دا موضوع واضح کړه که په آخر کې یو د نتیجه ګیری په څیر باندې بیا دوی ته یو معلومات ولرو چې دا حق دغه ښځې لري باید ورکړي
قرآن عظیم شان کې د ښځو حق په ډېر واضح شکل باندې بیان شوی دی هر ښځه هم د خاوند په مال کې حق لري او هم د پلار په مال کې حق لري نو دا حق ورکول موږ ته اسلامي او شرعي وجیبه ده چې باید دا موږ بدون د چوب چرا ورکو حدیث شریف ده که کوم چا نه حق په محکمې په زور اخیستل کېږي نو هغوی خلکې د ظالمانو له خلکو نه دي هغوی عادل نه دي نو که عدالت د خپل ځان لپاره غواړو د نورو لپاره باید هم عدالت وغواړو او دا حق ورکړو په دې حق ورکولو کې زه مطمئنه یم چې هغه پلرونو په مالو کې کموالی نه راځي زیاتوالی راځي ځکه حق حقدار ته رسول کېږي متاسفانه په افغاني ټولنه کې یو بل بد رواج دا ده چې مخکې له دې چې مال تقسیم شي راځي خور ته وایي چې ته مال اخلي که نه اخلي هغه له شرمه یا د دنیا له شرمه یا د عرض په نزاکت چې دو په منځ کې وایي نه نه اخلم هغه که چېرته ورونه د خپل په منځ کې ویشي دا ویشی ده بیخي خلاف د شریعت ده دوی ځانو ته یو حرام مال د خپل په مالو کې ګډوي ځکه اول ته قسمت ورته جدا که دغه یې تا حق ده اخلي خورې هم د زړه که نه اخلي هم د زړه ولې مخکې د تقسیم داسې پلمې جوړول چې وکې ما خور وانخیسته دا حق یا ما مور دا حق وانخیسته دا شریعت ته فکر وکړئ تاسو د خپل ځان غولول دي دا شریعت یعنی په شریعت کې غولول نشته دي دوی خپل ځانونه خپله غولوي او ځان ته هغه کوم مال چې د پردیو ده هغه ځان ته
راټولوي او هغه مالم دوه طبقه نه لري. بل ورځ ډیر خلک په دې ځمکه باندې کې شوي دي، په ځمکه باندې کوم نیمو خلکو تیر شوي دي، نه ځمکه چاته پاتې او نه مال پاتې او نه دارایي پاتې ده. متاسفانه په دې ویشلو کې ځینې ورونه د خورګانو نه خوابدي کېږي، ځینې ورونه نور ورونه خوابدي کېږي. ما مشوره او نظر داده په افغاني ټولنه کې موږ چې کوم بخش کې وینو چې د تقسیم په میراث باندې جنجال جوړیږي، نو ښه به دا وي چې مال دې چې پلار دفنوي او دعای ختمیږي، مال په هماغه څو ورځو کې مال تقسیم شي، هماغه وخت مناسبه وخت ده. که چېرته مال پاتې کېږي په زنګ پې تېرېږي، مثلا کلونه پې تېرېږي، کلونه بعد بیا دا مال ورثې په منځ کې تقسیمېږي، نو په منځ کې شخړې پیدا کېږي، په منځ کې خوابادیان پیدا کېږي. نو زما نظر دا ده چې کوم حق چې خدای پاک ورکړی ده، لورګانو ته یې ورکړی ده، مور ته یې ورکړی، خور ته یې ورکړی ده، نو په هغه حق باندې سترګې مه پټوئ، ځکه هغه هغه باندې سترګې پټول له خدای پاک
نصوص سره د خپل احکام سره مجادله ده. بله، ډیره زیاته مننه خپلواک صاحب، تاسو ژوند دی سلامات اوسئ.
مننه، سلامات
اوسئ. لکه څنګه چې مدافع وکیل وارث خپلواک هم په خپل خبرو کې اشاره وکړه، د اسلام په دین کې هم د پلار نیکه په میراث کې لورور سره د خور حق هم شته. نور معلومات د علوم اکاډمۍ د دینی برخې غړی او د پانتون استاد نور الله کوثر راکوي.
خور او خزی او لور او په مجموع کې د اوناسه طبقې ته میراث الله جل جلاله له ټولو نه مخکې دوی ته حق تعین کړی ده. په قران عظیم شان کې اول حق د خزی تعین سوی ده، بیا د نارینه. په مجموع کې کاغه خزه لوري، کاغه خزه لمسی وی، کاغه خزه میرمن وی، او هغه خزه خور وی، هغه خزه مور وی چې نوم یې خزه وی او د اناسه طبقو نه وی، الله جل جلاله دې ته اول حق ورکړی ده. للذکر مثل حظ الانثيين، وای د نارینه لپاره به هغه حصې چې خزه ته ورکړل شوی ده د هغه دوه برابره کچیرته د خور ورور په داسې او حالت کې وی چې هغه نارینه دوه برابره دی خزه واخلي. همیشه نارینه دوه برابره دی خزه نه اخلي، کله نارینه د خزه نه کم واخلي، کله نارینه د خزه سره برابر واخلي، او کله نارینه بیا دوه برابره د خزه واخلي. نو د خزه حق الله معیار ګرځولای دا، مقیاس ګرځولای دا د نارینه د حق لپاره. یعنی کچیرته د خزه حق نه وي، د نارینه حق بيخي کېدنه، ځکه الله هغه اصل وزن د خزه میراث ګرځولای. لذکر مثل حظ الانثيين، د نارینه لپاره به دوه برابره حصے دي خزه. اینو دې نو ورکول دا ډیر ستره ګناه ده. دا درې ګناوي لري. لومړی ګناه دا ده چې حقوق العباد، د بلچا حق تلفول دي، ځکه دا میراث د خزه حق ده، او د بلچا حق خوړل حرام دي، او ستره او کبیره ګناه ده. دوهم حق د الله جل جلاله نه فرمانی ده چې الله وی ورکه او تی نه ورکه. او دریم هم دا چې د مسلمانانو عمرا او امیرانو وقتن فوقتن احکام صادره او حکم کوي، له صدر اسلام نه شروع، له ابوبکر صدیق نه شروع، تر نن زمانه پورې چې د مسلمانانو زعیمان او امیران حکم صادره، او همیشه د خزه د میراث باره کې خاصه توجه کوي. دا نه فرمانی ده نه ورکول، د خزه ته حق نه ورکول، یا ورور د خور حق ساتي نه ورکي همدا رقم، یا پلار د لور حق نه ورکي ساتي د میراث. خیر پلار خو لا چې د لور حقي خو پلار خو لا ژوندۍ، او کچیر ته پلار وفات یا ورور د پلار په حق نه ورکي حصه، یا خاون مثلا د خزه حصه نه ورکي، یا دغه رقم، یا مثلا حتی زومن د مور حق حصه نه ورنکي او ویس په می تر، دا ټوله کبیره ګناه ده. الله جل جلاله دې ته کبایر او ستره کبیره ګناه ویل ده. لا یحل اکل مال امرئ الا بطيب من نفسه. پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمای چې جایز نه دی او شخص ته چې د بلچا مال اخري مگر دغه په اجازه سره، دلته اجازه نه دا او دای خوري، نو دا ستره او کبیره ګناه ده. الله لدینه منی کړی دی، او دا حق خدای ورکړی. څوک خیرات نه ورکي، اېشا مهنت او احسان دم نه، بیا لا دا چې زین خزي کوو غواړي، بیا دا خپي ترنه ورور تن قطر روابط کوي، نور ور سره قطر روابط کوي، چې علامه معنی میراث واخیسته، د پلار ډوکی واخیسته، نو دا نه د پلار ډوکی دی، نه دا هغه حق ده چې خدای ورکړی ده، او دا حق باید ورکړل شي.
قدر من دوستانو، په دې لاره چې د افغان میرمنو ټولستون ځحال شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسو. که تاسو غواړئ چې خپل نظر له موږ سره شریک کړئ، نو د واتس اپ په دې شمیره له موږ سره اړیکه ونیسئ. د واتس اپ شمیره ده 00 400 22 21 چلیریشت شپاک سوا و یو دا و دیدیونی خبروانه تر بیا خیچاری.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونې خبرونه.
سلام، یو بل درسی ساعت ته مو هرکلی کوم. نن شنبه ده او په درسی ساعت کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو جغرافیا تدریسیږي. یادونه کوم چې د خبرونې درسي مواد د لرن افغانستان تعلیمي موسسې چمتو کړي او له آزادۍ رادیو خپرېږي. لسم ټولګي د جغرافي په تی درسي ساعت کې مو ژوي ولوستل. د درس جالبه برخه دا و چې ښوونکي ویل چې په افغانستان کې څه باندې 300 ډوله الوتونکي موجود دي چې ډیر هغه مسافر دي او د هوا په بدلیدو او د پسرلي په راتګ سره افغانستان ته ستنېږي. نن په لسم ټولګي کې د انسان په ژوند کې یو مهم عنصر لولو او هغه اوبه دي. په نننۍ درس کې ښوونکی موږ ته د اوبو دوران بیانوي. ښوونکی به دا راته وایي چې د ځمکې د ګرځېدو له بڼې سره د اوبو دوران تړاو څه دی او دا چې د ځمکې په کره کې اوبه په کومو ډولونو موجودې دي.
په طبیعت کې د اوبو دوران یا د اوبو سایکل د ځمکې په کورې غونډاره کې اوبه تل د بدلون په حال کې وي چې د دغه بدلون په ترڅ کې اوبه بیلابیل او پیچلي پړاوونه تیروي تر هغو چې بیرته خپل لومړني حالت ته ور وګرځي. چې دې ته په طبیعت کې د اوبو ګرځېدل یا د هایدرولوژي سایکل هم ویل کیږي. اوبه په طبیعت کې په دریو بڼو د بدلون په حالت کې دي. اول د ګاز حالت، اوبه د تودوخې په سبب په براس بدلیږي او هغه وخت د ګاز حالت غوره کوي. دوهم جامد حالت، اوبه د سانتیګراد له صفر درجو څخه ټیټه تودوخه کې کنګل کیږي. د ژلۍ، کنګل او واورې په بڼه اوبو ته جامد حالت وایي. دریم مایع حالت، اوبه هغه وخت په اوبلنه مایع بڼه باندې وي چې د تودوخې درجه د صفر څخه پورته وي. د اوبو سایکل یا دوران د ځمکې د غونډارې په څلورو اصلي برخو یعنې هوا، اتموسفیر، په خپله ځمکه لیتوسفیر، اوبو هایدروسفیر او حیاتي کره بیوسفیر کې ترسره کیږي. د اوبو یا سایکل د سمندر د اوبو له براس څخه پیل کیږي. اوبه له سمندرونو او د اوبو له نورو سرچینو څخه په براس بدلیږي. هوا ته پورته کیږي اوبه او په باد سره هرې خواته ځي. د هوا د کتلې د حرکت له امله، د میټرولوژي د شرایطو له امله د اوبو براس بخارات سره نږدې کیږي او ورځې جوړوي. د اشباع کېدو له امله دغه ورځې بیرته ګڼیشي او د تکاسب یا ګڼوالي له کبله په باران بدلیږي. تاسو وګورئ په لاندې تصویر کې هغه ځایونه چې اوبه لري. د لمر د تودوخې یا حرارت په واسطه اوبه د اوبو له سید څخه براس کیږي. وروسته د ورځې په شکل ځای نیسي او بیا کله چې د باران شرایط مساعد شي بیرته د باران په شکل همدغه محیط ته راځي. د باران څاڅکي چې کله ځمکې ته راشي په بیلابیلو بڼو جریان مومي. یو څه ډیر ژر په خاورو کې جذب او ځمکې ته ننوځي. یوه اندازه د لمر وړانګو له امله بیرته براز او هوا ته ځي. یوه اندازه د نباتاتو له پاڼو څخه بیرته هوا ته ځي، یعنې ترانسپارېشن کیږي. د باران پاتې اوبه د ځمکې پر مخ بهیږي، ویالو او سیندونو په بڼه په خپله مخه ځي. هغه برخه چې ځمکې ته ننوځي تر ځمکې لاندې اوبه زیرمې جوړوي. د ځمکې د مخ اوبه او تر ځمکې لاندې اوبه دواړه د جاذبې د قوې له امله ټیټو برخو ته ځي او په پای کې سمندرونو ته ځي. دې ته په اصطلاح کې هایدرو سایکل وایي. یوه اندازه اوبه مخکې له دې چې سیند ته ورسیږي په خاورو کې جذب او تر ځمکې لاندې اوبو سره یو ځای کیږي. ځینې وختونه تر ځمکې لاندې اوبه د جاري اوبو او سیندونو سرچینه ګرځي. د هایدرولوژي سایکل یا دوران د ځمکې پر مخ د باران اوبه بیرته هوا ته ځي، خو د دا ډول اوبو بیرته راګرځېدو یوه غوره بیلګه ده. نو ویل شو چې د هایدرولوژي سایکل یو بل سره تړلی او هر کړي یوه بل پسې راځي او دغه دوران بشپړوي. د هایدرولوژي په سایکل کې د اوبو دوران په پرله پسې ډول دوام لري.
تاسو واوریدل چې د زمکې په مخ د موجودو اوبو اصلي سرچینه باران دی، خو ښوونکي دا هم راته ویل چې باران له ورېدو وروسته د باران اوبه په بېلابېلو برخو بهیږي، چې د دې جملې په ځمکه کې جذبېدل، د نباتاتو لخوا جذبېدل او د ګاز په ډول هوا ته ختل دي.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه ده خپرونه د یک شنبه لورځی له ازادي رادیو پایلی کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو.
دی ولسم ټولګي درنوز د کونکو درسي سات ته خرغلاست. تیر اونۍ موک او تاسو د افغانستان د انرژي سرچینو په درس کې د کجکی د برېښنا بند ولوست. خوونکی دا راته ویل چې دغه بند د لوړ کیلو وړ برېښنا د تولید لپاره سکي چوي وو، خو د ځینو ستونزو له امله لپایله د برېښنا د تولید ظرفیت ټیټ وو او په وروستیو کلونو کې د یاد بند د ځینو توربینونو د استهلاک له امله د تولید ظرفیت نور هم ټیټ شوی دی. نن به د افغانستان د طبیعي زیرمو په برخه کې یو مهم کان ولولو. دا کان د هیواد په شمال کې د کرکرو، د ډبرو سکرو یا سنګزغالو کان دی. له ښوونکي به دا واورو چې په دغه کان کې د شته ډبرو سکرو تخمیني اندازه څومره ده او د کال په اوږدو کې د کورنیو مصارفو او بهر ته د صادراتو ترڅنګ په نورو کومو برخو کې ترېنه کار اخیستل کیږي.
د کرکر د ډبرو سکرو کان، د کرکرو کان د پلخمري ښار څخه 10 کیلومتر لري جنوبي ختیځ ته د کرکر له غره سره پروت دی. د دغه کان د ډبرو سکرو ټول اندازه چې هر پوړی 2 یا 3 متره پیړوالی یا غرسوالی لري 45 میلیونه ټنه ښودل شوی دی. د سکرو جنسیت یې ښه او د کار اخیستلو وړ دی. په سکرو کې فرق شته، یو شمېر سکاره خام سکاره او یو شمېر سکاره پاخه سکاره. د خام سکاره ډېر دود کوي او زیات کاربن تولیدوي، خو هغه پاخه سکاره یا جوړ سکاره یا کیفیت لرونکی سکاره ډېر دود نه کوي. دغه کان په 1450 هجري لمریز کال کې د غوري سمنټو له فابریکو څخه یو ځای خصوصي سکتور ته ورکړل شو چې د دغو سکرو څخه د غوري سمنټو تولید لپاره کار واخیستل شي. په افغانستان کې د ډبرو سکرو کانونه دولت په قرارداد او یا هم دولت خپل استخراج وکړي، بیا په خلکو باندې خرڅوي. خو په اوسني وخت کې چې دولت یا حاکم قوه ډېره مصروفه ده، نو شخصي سکتور ته قرارداد ورکوي او هغه دغه سکاره استخراجي، بیا د ټن پر حساب له شخصي سکتور څخه پیسې اخلي. په افغانستان کې د ډبرو سکاره خورا په پراخه اندازه وجود لري. د کرکر څخه ها خواته د اشپشتي د ډبرو سکرو کان چې دولتي ادارې بیخي له زیات وخت څخه د تیرو 15-20 کلونو څخه د اشپشتي د ډبرو سکرو کان څخه استفاده کوي، چې په ټولو دولتي ادارو کې په هغه مناطقو کې چې یخ زیات دی د دولت لخوا د دغه کان څخه سکاره ویشل کیږي. په 1400 هجري لمریز کال کې د دغه کان له 3800 ټنو څخه زیات سکاره ایستل شوي دي، چې دا ډېر لوی رقم دی. 3800 ټنه. نوموړی کان د پلخمري سنتي مرکزونو ته نږدې دی او له بلې خوا د کابل کندوز د لوی لارې په خوا کې دی، نو ځکه یې اهمیت زیات دی او د هرې ورځې تولیدات یې په منځني توګه له 300 څخه تر 400 ټنو پورې کیږي. کوم کسان چې د دغه کان څخه سکاره اخلي یا قرارداد کوي ترڅو د کرکر ډبرو سکرو کان سکاره رانیسي، هغه کس ته چې قرارداد کوي هغوی ته ډېرې ګټې دی. یوه ګټه یې دا ده چې د دې سکاره کیفیت لرونکي سکاره دي، بل ګټه دا ده چې دا د لارې پر سر جوړ دی. کوم مصارف چې د موټر اړوند کیږي د هغوی څخه قراردادي خلاص دی. یو د کرکر ډبرو سکرو کان د لارې پر سر دی، بل د اشپشتې د ډبرو سکرو کان، همدارنګه د ښکاري درې د ډبرو سکرو کان هم د لارې پر سر دی. نو ځکه قراردادیان په اسانۍ سره کولی شي چې دغه سکاره استخراج کړي. له دغه کان څخه ایستل شوي سکاره د پلخمري د سیمنټو جوړولو فابریکه کې بټیو او په کابل کې کارول کیږي. تاسو په تصویر کې وینئ چې په افغانستان کې د ډبرو سکاره استخراج شوي دي، تجزیه شوي دي او د ګټه اخیستنې لپاره آماده شوي دي، بیا ګونۍ ته شوي دي تر څو په بازار کې د خلکو د استفادې وړ وګرځېږي.
خون کې مواورې دل چې د کارکرو د ډبرو سکرو یو اهمیت دادی چې په بلخمری کې د سیمنټو په تولید کې ترنه استفاده کیږي. لام دی امانه په دغه ولادت کې د تولیدونکو سیمنټو لګښت را کم کړي او کیفیت یې ورته لوړ کړي دی.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان شونیزي ادارې په همکارۍ درس
ل شنبې تر سې شنبې دا افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
اوس هم د 12 ټولګي د جغرافیه وار دی. خونکي په تیر درس کې د افغانستان د اداري تشکیلاتو په برخه کې راته ویل چې د اداري تشکیلاتو په برخه کې پر ګڼو ولایتونو د افغانستان ویشلو یو دلیل د افغانستان صاحب العبور سیمې وي چې خلکو نشو کولای د خپلو اداري ستونزو د حل لپاره وخت نا وخت د ولایت مرکز ته ځان ورسوي. نن به د جغرافیې د درسونو په سلسله کې په 12 ټولګي کې د افغانستان شمال ختیځ سرحدونه ولولو. په دې برخه کې خونکی راته وایي چې د سرحدي نقطې له مخې افغانستان او چین په کومه سیمه کې سره بیلیږي. دا به هم ولولو چې ولې پامیر ته د نړۍ پام ویل کیږي.
موضوع شمال ختیځ سرحدونه. د افغانستان په شمال ختیځ کې دوه سرحدي کرښې شته، د پامیر سرحدي کرښه د افغانستان او تاجکستان ترمنځ او شمال ختیځ سرحد د افغانستان او د چین د ولسي جمهوریت ترمنځ پنځه شوي دي. د پامیر او واخان لوړه سطح د سمندر له سطح څخه 6000 متره لوړوالی لري. د امو او د سند د سند ترمنځ بیلیدونکې ساحه ده. دغه دواړه سندونه د همدې سیمې له دایمي کنګلونو څخه سرچینه اخلي. له همدې امله د پامیر لوړه سطح د نړۍ د بام په نوم شهرت لري. دغه کم سور افغاني ساحه چې ډیر لږ بر لري، د هغه وخت د تزاري روسیې، چین او برتانوي هند ترمنځ پرته وه. په دې ساحه کې د سرحدونو تثبیت له ډیرې مودې څخه د بحث لاندې و. د 1923 او 1928 میلادي کلونو ترمنځ کله چې د افغانستان شمالي سرحدونه تثبیتېدل، ټاکل کېدل، د شمال ختیځو سرحدونو هم خبرې وشوې. خو څرنګه چې د امو د سیند سرچینه په څرګند توګه معلومه نه وه، نو په دې برخه کې څه ستونزې وې، ځکه ځینو فکر کاوه د امو سیند د زرکول له جهیل څخه سرچینه اخیستې ده. او ځینو ویل چې د امو سرچینه د اکسو اوبه دي چې د چکمکتین له جهیل څخه سرچینه اخیستې ده. نو له همدې امله په دې برخه کې د افغانستان د سرحد ټاکنه او رسمول ضروری و. د امیر عبدالرحمن خان د دورې په وروستیو کلونو کې په 1895 میلادي کال کې چې د 1222 مریز کال سره سمون خوري، د دریو هیوادونو د استازو چې له افغانستان څخه غلام الدین خان د هغه وخت د قطغن او بدخشان د ولایت حکمران، میجر جرلو د انګلیسانو د هیئت مشر او فیفرو شوایکوسکي د تزاري روسیې د هیئت مشر وو. د کوچني او لوی پامیر په سیمه کې په مذاکرې پیل وکړ. دغه مذاکرې نه میاشت اوږدې شوې. په پای کې د پامیر سرحد په ختیځ کې د چین تر سرحده پورې د افغانستان او تزاري روسیې ترمنځ وټاکل شو. د انګلیسانو ځینې سیاستمداران د خپلو لاندې شویو ساحو او تزاري روسیې ترمنځ د یوې حایلې ساحې سره مینه درلودل. د پامیر او واخان په ساحه کې د انګلیس او روسیې امپراتوري یو له بل سره نښتي، نو د دې لپاره چې د هغوی ترمنځ یوه حایله بېطرفه ساحه راشي، نو واخان یې بې پښتنې افغانستان ته ورکړه. د پامیر سرحدي کرښه د زرکل د جهیل له ختیځ څخه په ختیځ کې د یولي تر درې پورې اوږدوالی لري. د روسیې دولت دغه کرښه د 1980 کال د مارچ په میاشت کې ومنله. په دې ډول واخان افغانستان ته د نړیوال تړون له مخې ورکړل شو. د همدې کال په اکتوبر کې امیر عبدالرحمن خان درواز ونیو. روسانو روشان او شغنان د امو هغه خوا کې چې افغاني قوې له خوا خالی شوي وې د بخارا امیر ته وسپارلې. په 1949 میلادي کال کې د چین د ولسي جمهوریت له تاسیس څخه وروسته سرحدي مذاکرې یو ځل بیا د محمد ظاهر شاه د پادشاهي په دوره کې د افغانستان د دولت او د چین د ولسي جمهوریت ترمنځ پیل شوې. په 1946 جیش مریض کال کې چې د 1955 میلادي کال سره سمون خوري موافقه وشوه چې د دواړو هیوادونو ترمنځ سرحدونه وټاکل شي او د ځمکې پر مخ تثبیت شي. نو له همدې امله شمال ختیځ سرحد چې د یولي له درې څخه د یو کوس په بڼه د کلیک تر غاښه پورې چې د واخجیر غاښې په جنوب ختیځ کې پروت دی د افغاني پامیر او د چین د سینکیانګ د ولایت ترمنځ د 2 کیلومترو په اوږدوالي د 1943 کال د زمري په میاشت کې په پنځه ډول د پیلرونو په نصبولو علامه گذاري او تثبیت شو.
هوکې درنوز د کوونکو په درس کې مو ولوستل چې د افغانستان او چین ترمنځ سرحدي سیمه په 1946 کال کې د افغانستان د وخت پاچا ظاهر شاه په وخت کې د افغانستان او چین په موافقه وټاکل شو.
له ازادي راډیو څخه د درسي ساعت د رواني اونۍ د خبرونې مهالويش ته غوږ ونیسئ. د درسي ساعت د پیل پر روانه دوهمه اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبه، یکشنبه، دوشنبه او سه شنبه په سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو. روانه اونۍ د شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه مضمون، د یکشنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دوشنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سه شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر 8:30 بجو خپریږي. درسي ساعت د شونځي بدیل نه دی او د خپرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو له لارې تاسو ته خپریږي.
درنوز د کوونکو په دې تمه چې له درسي ساعت وروسته په کتابونو کې شته پوښتنې او تمرینونو ته ځوابونه عمومي د نن ورځې خپرونه په همدې ځای پای ته رسوو. د خدای په امان.
تاسې دا خپرونه اورئ او دا خپرونه له تاسې یا ستاسې د کورنۍ له غړي سره په زده کړو کې مرسته کوي، له موږ سره پر دغه واتساپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پرېږدئ. دا واتساپ شمیره ده 00420221240601. یو ځل بیا 00420221240601.
دنیا کی سوکھ میں سمینا محبت نواستا دپنا چان
خوگانو او د پر هر زړه کې ټکور د زړه ټکړه وا خپل مې چتر هر وخت قرباني دونو او هم په شاد سپیلنې ترلو کېدلو نن هغه په دې برېښنا په دې سلی کې پدے طوفان پدے گلے کی پدے خوشو زنگلوں کے پریشان